السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د پرونی پرمختګ په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. وروسته پروګرام درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرمختګ مهم بللی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له ارمنی ځواکونو سره ناوړه بشري چلند شوی. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې د امریکایي په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلی دغه راز ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي، چې هغه هم د دغو دو لویو اډو څنګې بلل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کلی کړی، او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړ جاړي له لارې یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنز لمړنۍ رسمي لیکلې هوکړه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په څو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. وزارت وایي طالبانو په ژړۍ، ډنډ او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دوی د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پایله کې مخه ونیول شوه. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ادعا کړی چې دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، او خپله طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو بیا د لومړي ځل لپاره د دوی پټکو پر ملکیانو د افغان ځواکونو د بریدونو ارقام خپاره کړي. دوی ادعا کړي یوه اونۍ کې دولتي ځواکونو پر ملکي اهدافو 26 بریدونه کړي چې 1.5 ملکیان یې وژلي او 2.5 نور یې ټپیان کړي، خو حکومت لا د طالبانو د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوي دي. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمېر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي، او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي. هیومن رایټس واچ ویلي دوی چې له ارمنی ځواکونو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې څېړلي، 14 هغه یې رښتیا ختلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر 100,000 کسانو نه واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,333 تنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو واوښت. امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې پوښتنه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 0 تا رسیدگی.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. د ازادۍ چپو کې اونیزه خبرونه ده. له څه باندې دوه میاشتو خبرو مروریدو ناندریو او چوپتیا وروسته یو ځل بیا له دوهې نه زیرون کې خبر راوتله چې پر افغانستان سربیره ورته نړیوالو هم چټک غبرګون وښود. د کړکېچ دواړو غاړو د افغانستان جمهوریت او طالبانو پر سوله د غږېدو په اړه خپل لومړني توپیرونه لرې کړل او د پراخو خبرو د پیل واټې پرانیست. او دا لاڅ چې د پلاو په ټول ترکیب لومړنی ناسته هم سملاسي وشوه. ل لومړی سره اټکل دا نه و چې خبرې د دومره اسانه وي، خو پاره شکونه علي ډیر شول چې د خبرو د کېدو پر کړنلار ناندري یو لسونه یو غزيدي. په دوه کې روسي پرمختګ ظاهرا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر رسمي سفر لګ وروسته پیښ شو. نن د ازادۍ چپو کې پر دغه غږیږي چې د پرمختګ د راتلونکو خبرو لپاره چې دواړه پلاوي به په ټول ترکیب کوي څومره مهم دی. میلمانه را سره دا خاغلی دي د مطبوعاتو برخه کې د ولسمشر سرسلاکار نبی مصداق، د مصالحې د عالی شورا د مشرتابه غړی عزیز الله دین محمد او مشتاق رحیم د نړیوالو چارو شنون کې چې د منځنی ختیځ د کړکېچ سیمو کې دنده هم ترسره کړې ده. زه هم داود جون بشم ټولو تر کړی وایم. رحیم صاحب، غواړم تاسو راته لومړی پایل وکړئ، لاندې راته ووایئ چې له دوه نه دا وروستی خبر چې راوتلی دی، غبرګون ورته لکه چې مې وویل ډېر پراخو، له ملګرو ملتونه نیولې تر ناټو او تر د هیوادونو تر پلازمینو پورې، خو فکر کوي رښتیا هم دا څومره مهم خبر دی؟ ځکه چې وایي دا د پټي سر دی، پټي ایسته سوره ور دی.
سلامونه لیکي هیله تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او قدرمنو درنو اوریدونکو ته. بل شکه چې د افغانستان ولس د سلور لکه خو بل خصوص تیر لسکالا د جګړې په اور کې داسې لول پښوی چې هر په پرمختګ څومره هم کوچنی وي لوی استقبال سره مخامخ کیږي. همدا راز نړیواله ټولنه هم نور د ستړیا خواته روانه ده او په دې دلیل سره دوی هم هر پرمختګ ته د غټ پرمختګ په سترګه ګوري. کوم ګورو بل شکه په هر مرحله کې چې موافقه ترلاسه کیږي طبیعي خبره ده چې دا باورونه پیاوړي کوي او د سولې د بهیرونو د بریا تر ټولو اساسي برخه د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ باور بحث دی. په دې معنی چې دلته په یو مرحله باندې یا په یو پړاو باندې توافق شوی، په دې معنی چې دلته یو مثبته اړیکه جوړه ده او له دې له کبله سړی ویلی شي چې باور پیاوړی شوی دی نو پرمختګ دی. اما دا به سره نه هېروو چې دا هغه ډېره که ډېره اسانه نه وه، نو د روان پړاو څخه سره په پرتله ډېره اسانه مرحله وه. او په دې کې چې دومره کړکیچونه او جنجالونه وو او پخوا کې څومره ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا وه، تاسو ولیدل چې د جنیوا په کانفرنس کې د بحثونو سر همدا موضوع وه. همداراز د پاکستان د صدر اعظم راتګ، د امریکې لخوا نه وار وار اعلانونه، دا په دې معنی دا ټول د دې پروسې برخه وو، فشارونه، ډیپلوماسي، دا مسایل نو کدا پروسه چې نسبتا اسانه او در روانو پړاوونه څخه دومره کړکېچن او جنجالي وه راتلونکی به له دې څخه هم سخت وي. اما ښه خبره دا ده چې پرمختګ وینو په ټوله کې په پروسیجر باندې موافقه او دې ته حاضرېدل په دې باندې تو موافقه کول چې خبرې به په کومه بڼه کوو څوک په کوم حیثیت کې خبرې کوي دې ټولو باندې موافقې ته رسېدل زه وایم خوشبیني شته. اما باید ټول سره په دې مطمئن اوسېږو چې را روان پړاوونه به لا هم ډېر صبر آزماوي زمونږ د صبر امتحان به اخلي او اسانه مرحله به نه وي.
مننه رحیم صاحب. صاحب دین محمد ډېر څه د دوهې نه په دې وروستیو کې نه راوتل مونږ او نورو رسنیو به هم حتمن تماس ورسره نیولی وي. ظاهرا د پردې تر شا به څه روان و خو داسې برېښېده چې چوپ په چوپتیا ده. څنګه ناڅاپي داسې بدلون راغی په تېره بیا دې ته په پام سره چې دواړه لوري په خپلو دریځونو همداسې پاخه ولاړو افغانستان حکومت او یعنې د دولت لوری ګویا له لویې جرګې او د ولس له رایو نه تېرېده او طالبان هغه تړون نه چې له امریکا سره یې کړی وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته بیا زوونو ته خاص طور برنګ ور مشتاق دیم ته او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې دا مشتاق دیم هم ویل چې باور فضا نه و کله کله داسې کېده چې دوړو یو خبره کوله خو فکر کوم چې هغه زما خبره نه مانی دا خبره نه مانم. زه یقین لرم چې دې مینس کې یو افهام تفهیم وشو او دا افهام تفهیم د آینده دغه لپاره د نورو قدمونو لپاره ډیر په ګټه ای چې دوی په دې باندې وپیدل چې دې خبرې کول او بیا دې خبرو یو د بل خبرې اوریدل دا او بیا هم دا چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او یا هغوی لکه حوصله چې نوره تنګه شوې ده یا ولس چې ډېر په تنګ دی دا ټول خبرو په نظر کې نیولو سره دا خبره ده چې دا مرحله خو خلک خودي د ډېره داسي اسانه وای خو زما په نظر اسانه نه و سخت و. دا ځکه دې منځ کې باور هم جوړ شو او دې منځ کې دغه مهمه مسله چې خپ بنیاد یا مبنا ځکه یو خبره خو د مبنا نه شروع کیږي مبنا به څه شي وي نو په دې باندې چې توافق ته سره ورسېدل دې خلرم چې دا نورې برخې به ډېرې به سخت نه وي.
معلومات شته چې څوک لڅنه تیر شول یا مثلا ځکه خبرې خونو د څرا کړه او څواخله خبره ده ټینګارونه مغه سی او دریزونه مغه سی پات شول هر څخ پله تر لاسه کړه کنه څوک تیر شول څوک را تیر شول.
یاره زه خصه پیغام چې اصلا چاتم سبا په تر رسیدلی او چې چم چې د لاسه نیور کړي خو په حقیقت کې په خبرو باندې پیدل یا یو بل دریز خبر کول دا دی بایس او همدغه سي د افغانستان د ولس او همدغه سي د نړیوال ټولنې فشارونه ټول په کې اثر بندونه نه
ښه دا بلګ نورم راس پولو زکه دا وريدونکو اصلي پښتني به همدا وی البته دوی به مرسته وخت ولري چې مخامخ له تاسې ملمنونه پښتني وکړي. اوس به مصداق صاحب ته وارور کوم. مصداق صاحب ویل کېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني دغه پروسیجر لزینو موادو سره موافق نه ده که څه مشخص نه ویل کېدل او وی هغه پلاوی چې د زینو هوکړو د ورستی کولو لپاره کابل ته تللی وو ولسمشر دا غوی غوښتنې رد کړې وي او تر وروستۍ شېبې ناظرې ده چې هغه تصویب کړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
جنبی صاحب ته ټولو ناول خپل سلامونه تاسو ته جی صاحب دین محمد ته او زما دوست مشتاق رحیم صاحب ته او ټولو لیدونکو او دونکو ته وړاندې کوم. رئیس جمهور ګوره په د پنځو شپږو کالو کې د صلح لپاره ډیر زیات کار کړی ده او هغه په خپله ویلي دي چې د صلح لپاره د خپل سر نه هم تیر ده خو د څو ورځې مخکې چې په یو اجتماعي طرز عمل په دې خبرو باندې لکه جنجال روان وو هغه علت وو چې د ټیم مشر چې ستانګزای وو کابل ته راوغوښت چې یوازې دته نه یو د قطر د مشر چې نوې مان ته راځي هغه په تلیفون کې باید ورته ونه وایي بلکې خپل ټیم هم باید ورته ووایي چې هلته څه خبرې دي. دوی چې راغلل
د رحیمی سره او د ستانګی سره د خبرو نو وروسته بیا هر مشکل چې وو هغه د مقدمه په اړه کې وو د طرز العمل باندې یو تجدید نظر وو په هر شی باندې موافقه کړی ده او حکیم اوس په خپل کار ته د پخوا په شان په یو فکر د وطن د پاره د خدمت په د خدمت په ډګر کې او ډیر آماده دي چې هر څومره وخت چې ونیسي چې باید دغه خبرې په سوله باندې تبدیل شي او اوربند ډیر زر راشي.
هماغه پوښتنه مې چې مخکې حاجي صاحب دین محمد نه وکړه تاسې نه غواړم وپوښتم چې معلومه ده چې په دې بهیر کې دغه ټینګار تقریبا یو لسونه که زما حساب غلط نه روانو چې مثلا طالبان ویل چې اساس د امریکا سره د تړون لاسلیک کول شي دی کړی دی او حکومت یا د دولت پلاوی ویل چې نه د لوی جرګې پریکړې دی وی ځینې نور واړه مسایل به مو چې ماته پوره نه معلومیږي خو فکر کوي څوک په دغه دوو خبرو کې لڅنه تیر شو یا دغه دواړه ومنل شو یعنی توافق څنګه رامنځته شو؟
توافق خو کیدو زکه چې پنجاب یو ورځی دوی په طرز عمل باندې موافقه ته نه سره رسیدل بل اخر دنیا هم لګه بیا وسلې شو د اروپا ګډ بازار او امریکا او برتانی په دې جدیت سره دوه خواو ته وویل چې تاسو ان تاسو کېدل یو بل سره او دا جنگ په پای ته ورسوي دنیا کې هیڅ کوم نه غوړي چې افغانان مرشي او هر ورځ دا ویني تویږي او د دې مخه باید بنول شي نو دوه خواو باندې فشار وو یو خو دا ممکن وو او بل اسلامي ملکونه مثلا داسې یو اسلامي ملک پاتې نه شو چې د افغانستان په جګړه باندې خواخینی نه وي څرګنده کړي او جدي خبرې نه وي کړي چې دا اسلامي جنگ نه ده دا جهاد نه ده او دا باید په هیڅ صورت سره نور دوام ونه کړي دا فشار هم په طالبانو باندې هم دغه فشار وو نو د دغو فشارونو له امله دوی آماده دي چې اوس اجندا ته کینی سره بحث وکړي اصلا خبري لکه تاسو چې په امپو مقدمه کې ور باندې خبري وکړي اصلا مشکلات هم دا اوس شروع کیږي دا به شاید شپږ میاشتې الا یو کال پورې ونیسي تر څو دغه شل کال ناخواله د طالبانو سره او بیا دو دیرش کال دیگه نه پخوا په افغانستان کې د جنگونو په دې باندې بحث کیږي نو اجندا به جوړول ډیر مشکل وي چې د کوم ځای نه شروع وکړي.
مننه مستحق صاحب بیا مې هم ځواب ترلاسه نه کړ خو بس لا پاتې دی په دې ترڅ کې به بیا د پوښتنه راپورته کوم. رحیم صاحب تاسو مخکې د باور د جوړېدو مسله راپورته کړه رښتیا هم په دغه سي حساسو خبرو کې په نړیواله تجربه ښیي چې تر ټولو مهم شی دا دی چې دواړه خواوې په بل باور وکړي که تاسو دې عقیده ته رسیدلی سي چې دا باور رښتیا رامنځته شوی دی کمې نښې درته بریښي ځینې په داخواله رسنۍ کې چې زه ګورم ځینې وایي چې مثلا دواړو لورو هماغه یو تعریف د موافقې وړاندې که هماغه یو متن دواړو لورو نادری د حکومت د پلاوی د خوا یا د دولت د پلاوی لخوا او نعیم د طالبانو لخوا وړاندې کړی دی په دې کې تاسو د باور کمه نښه وینئ که نه نورې داسې نښې شته چې تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم باور رامنځته شوی دی؟
ګوري جنبش صاحب کله چې موږ د باور خبره کوو باور بحث نسبي دی دا داسې یو ستاتیک یا داسې تور او سپین شی نه دی چې زه باور شته یا نشته باور یو نسبي شی دی او په دوامداره توګه باندې کمیدو زیاتېدو مراحل لري په څه معنا په دې معنا چې په ټوله کې که د سولې په اړه باندې د بحث خبره کوو نو هلته موږ داسې وینو چې لا هم ډېره زیاته بې باوري ده اما کم تر کمه په لومړي پړاو کې چې ګورو نو دا توانېدل چې په یو ژبه باندې یو اعلانیه راوباسي یعنی یو الفاظ وکاروي یا مثلا دا چې په مطبوعاتو کې د یو بل په مقابل کې جبهګیري ونوسیږي یا دا چې حداقل خبرې لا روانې دي نو دا لومړی ګامونه دي د باور جوړیدنې او دا سلسله به روانه وي. څومره چې دا مذاکره مخته ځي او مثبت لور ته میلان پیدا کوي نو طبیعي ده چې دواړو خواوو به باورونه لا پسې ډیریږي. هر بنبست به باور ته زیان رسوي. همداسې د جګړې کمیدل زیاتېدل هغه هم په باورونو باندې اغیز لري. د مذاکرې په میز باندې چې کله دوی سره کینی او په مسایلو باندې بحث کوي د یو بل په نیتونو باندې به لومړي سر کې شک وي. نو د دوی ټینګارونه د مذاکرې په میز باندې د یو بل په مقابل کې جبهګیری دا به د باور هغه کمه پیمانه چې دا هغه به بدلی را بدلی. او دا زه څه شي وایم، دا د نړیوالو تجربو په رڼا کې خبره ده. مانا دا چې باور داسې تور او سپین شی نه، سړی یو شي پورې دا مطلق وتړي. په دې مرحله کې کم تر کمه دا موافقه کول چې ښه منګو تاسو حتما مذاکرې ته ځو، یعنی دا باور پیدا شوی چې دواړه خواوې صادق دي حداقل تر اوسه پورې د سولې پروسې ته. په یو ژبه باندې یو متن باندې اعلامیه راویستل دا ثابتوي چې د مذاکرې خوا ته تګ حتمي دی او شونی دی. او دواړه خواوې نیت یو بل ته په تثبیت رسېدلی، ځکه خو دوی حاضر دي چې اصلي پروسې ته داخل شي. نو خبره دا ده چې د اوس دپاره موږ لیدای شو چې د جوړېدو په حال کې دی. څومره چې مذاکره مخته ځي معیار او مقیاس به بدلیږي لیکن په ټوله کې لیدل کېږي چې د سولې لپاره نیت شته. دا چې څومره انعطاف ښودل کېږي دا به د باورونو د دواړو خواوو البته په باورونو باندې ژور اغېز ولري. وضاحت ورکړل شوی وي.
بلې، روښانه شو. اما فکر کوي چې ښه ولس ملموسې نتیجې ته همیشه ګوري، ځکه هغوی دومره صبر نه کوي یا دومره ژور ورپسې نه ګرځي. مثلا که تاوتریخوالي کې کمی راغی، خلک فکر کوي چې رښتیا مثلا یو څه شوي دي. که مثلا د ژبې کارېدو کې چې هغې مثلا دې ته مزدوري مالې شوې ونه وي او دوی ورته د طالبان ګډا د پاکستان ګډاګیان ونه وي او داسې نور شان، که دې کې بدلون راغی ولس وایي او رښتیا یو څه راغلي. فکر کوي څومره زر دغسې یو تغییرات راتلی شي؟
فکر کوم کم تر کمه د مطبوعات ادبیاتو پورې چې بحث دی په دې کې د تغییر امکان شته. اما کله چې د جګړې بحث کوو زه دا توقع لرم چې جګړه به دومره زر د جګړې میدان تغییر ونه مومي. او هغه لامل دا دی چې د طالبانو اگر د مذاکرې په میز باندې سره خلک ناشې صحبتي کې داخله د جګړې د میدان غ لیبرج یا د دوی کوم اغیز شو دا غیر لقبل ده. نو د جګړې په میدان باندې ډیر تغییر توقع نشته. ملموسیت په دې کې دی چې حتما طالبانو هم په هغه یو یا دوه مسایلو باندې چې ګونګوسې وي، تاسې مخکې په ډېر ټینګار پوښتنې وکړې د نورو مشرانو نه چې په څه شي باندې بنبست وو. داسې اوازې وي چې افغانستان حکومت حاضر نه و چې دوه تړون په د مبنا په توګه ومني. بیرته طالبانو په کابل کې د مایک اسپر سره کوم اعلانیه چې هغه لویه جرګه یې نه منله. اوس چې دوی موافقه ته رسېدلي، البته دا زه چې څه وایم دا معلومات نه دي، معلومات هغه شی دي چې دقیق وي، هغه ګونګوسې چې دلته کابل کې موږ اورېدلي دي. نو د دې په رڼا کې چې اوس موږ ګورو چې په طرزالعمل باندې موافقه شوې ده، دا یو ملموس پرمختګ دی او موږ توقع کولی شو. اما زه بیا ټینګار سره وایم چې صبر آزما شپې ورځې زموږ مخې ته دي. که دوه میاشتې په طرزالعمل باندې ولګېدې، نو د حکومت جوړښت، د واک شریکول، د واک شریکولو بڼه، قانون اساسي باندې بحثونه، په روان حکومت کې څوک د چا برخوال څومره، دغه ډېر کړکېچن جنجالي او ننګونکي بحثونه دي چې وخت به نیسي. نو بنا همدې صبري به نه کوو، هیلې به تړو او په دې باور سره چې دواړه خواوې به د انعطاف احساس سره مخ ته ځي.
مننه رحیم صاحب. بیرته هم دغه ستاسې دې وروستیو خبرو ته په پام سره حاجي صاحب دین محمد نه غواړم وپوښتم چې دغه سند کې ویل کېدل چې یو ویش یا دوه ویش یا زیات کم مادې لري، دا د کړنلارې په اړه چې دوه باندې اختلاف و، ځینې خو یې یاد شوي. فکر کوي په دې کې مهم ټکي چیرې دا یو ویش خلک به وایي چې مثلا په دې کې څه وو نورې کمې خبرې وي؟ مثلا آیا دا موضوع پکې شته چې د طالب استازي شاته به د دوی سپین بیرغ ولاړي او د حکومتي یا دولتي پلاوي شاته به د افغانستان رسمي درې رنګه بیرغ ولاړوي؟ یعنی مثلا داسې مسایل هم پکې دي که نورې خبرې وي؟
د دوی کې د دا وضعیت نه خو زه پوه نه یم. خو زه تاته یو مثال وایم. په مسکو کې چې موږ دوه ځله د طالبانو سره کېناستو، هلته هم دا یو درې رنګه بیرغ و. دا یو درې رنګه بیرغ و، هغې باندې ټولو طرفونو په یعنی دماغې لاندې دا خبرې وشوې، خو البته خبرې الزامي نه وې او تفاهمات و. نو په دې وجه باندې هلته دې باندې اتفاق شوی دی او دغه بیرغ چې دی د د افغانستان د رنګ بیرغ دا ملي بیرغ دی دا کوم ډلې ځکه اوس لکه تنظیمونه په افغانستان کې راوخلي دي هر څوک خپل بیرغونه لري او دغه لري او دغه د رنګ بیرغ چې دا ملي بیرغ دی نو په دې باندې د پیسو کې به شاید ډېر اختلاف نه وي او اصل موضوع مهمه خبره دا ده چې موږ لکه څنګه چې مشخصه ایمه وویل چې یو اعتماد فضا جوړ شي او دا خبره د اعتماد په فضا کې شي یو د بدګمانۍ په فضا کې چې خبرې او هغه ښه خبره کوي ما مقابل لوري هغه راځي او که د اعتماد فضا کې نو دلته د خبرو ته غوږ نیول کیږي او کېدای شي په خبرو کې داسې خبرې لکه تاسو چې ویل چې دا اعلانې داسې ویل چې الفاظ او هر څه یو دي کنه نو دا چې بیا په یو د بل په خبرو کې دی یو د ګټو فکر او باسي نو په دې وجه باندې دا فضا مو بیا یعنی لکه حتی دا مخامخ چې کینی چې خبرې کوي یو ځای سره چرچ کی یو ځای مثلا تفریح ته ځي بوز کوي دا په مجلس باندې تاثیر لري زموږ تجارب نه دا درته وایي چې را ډېر تاثیر لري چې په اول کې یو کس بل سره خبرو ته آماده نه وي وکړه چې دا یو ځای کینی خبرې وکړي باس وکړي چې سره یو ځای وکړي بیا په مون سره یو ځای وکړي بیا په مانځ کې کله د طالبانو لورې مختصي د نورو په جمع کې د بل مکی د افغانستان لورې مختصي طالبانو په جمع کې دې معنا دا ده چې د دې سره د یو بل سره وټیږي او هغه ترخه تاریخ وزیر چې یو د بل په کرکه باندې ګوري او کرکه ختمیږي نو په دې وجه بیا کدا بیرغ وي کدا ارزوي دا خبره بیا اسانيږي
بیرغ ما د بلګي په توګه چې سبيات ک ما غوښتل او پويګم چې په دغه طرز عمل کې نور څه دي تاسو معلومات شته
د خپل د طرز عمل خو تاسو مل وصول نه دی خو لکه مهمه خبره هغه چې باندې اختلافات وو د څه څومره پوي ما چې لکه دا دواله د جهاتونو په حساب باندې د دوه جهاتونو په حساب باندې کې دا مهمه خبره ده چې دا توافق پکې شوی دی چې آیا یو د حکومت به کنه به طالبان تحریک طالبان به یو که مثلا امارات اسلامي به نو دوی لکه په دغه چمتو معلومات ده چې لکه د دوه جهاتونو په حساب باندې خبرې کوي د معنی دا ده چې د په دغه منځ کې چې کوم شي شکونه و دا شکونه لري چې ودي نو ځکه په دغه کې دا موضوع وستی ده
مننه اجي صاحب بیا به هم د بحث په وګدو کې وګورو چې لږ زیات په دې اړه تفصیل نور غدونوال لم راتره کی دا وريدون کوزنی پوښتنه به حل شي مصداق صاحب د دوه نه لا د خبر یو لومړي ساعتونه ډیر وخت نه و تیر شوی چې د ولسمشر اشرف غنی ټویټ راغې او په غو کې خوخي څرګنده کړي وو دغه ترڅنګ ویل چې اوس مونږ دې ته پته مو یو چې د جګړې برخه کې او د سولې برخه کې یعنی د جګړې د ډګرونو په برخه کې بدلون راشي یعنی جګړه کم شي ستاسو نور انتظار څه دی مثلا نور ګامونه چې واخستل شي هغه به څه یې څه واړی
د جګړې په برخه کې د اور کم به معنا شي او باید اول نه نوې قبول شي وای ځکه د دې بررسي کول ډیر مشکل وو خو په هر حال دا اور کم نه وو دا د اور زیات نه هم زیات وو او خشونت بخي زیات شوې ده که څه هم د خشونتونه د چاودنې په سمبولارو کې دوی لارو کې په خارینو کې دا شیان ټول په غدې دوه په تورن کې راغلي دي خو ورته توجه نه ده شوی نو اول کار بداوی چې په دې غونډه کې اوله یا څومره غونډه چې وی په دې کې په دې باندې ټینګار وشي او په خپل امریکایان هم ډیر خوښ نه دي ځکه وایي چې چې طالبانو د مون سره لاسلیک کړی وو په غو باندې نه دي درېدلې نو په دې باندې به خبري وشي او د حکومت لخوا د هر شي نه ضرور او چې ډیر فشار به اوربنده دا وړي چې تر لاسه کی هغه اوربنده او چې ترڅو په افغانستان کې ویني ته یو نه خطر شي او دوی کینی په آزاد فضا کې د افغانستان په راتلون کې یو بل سره خبرې وکړي
او په دغه تیرو څه کم څه لرو ساتو کې چې دا خبر راوتلې ده یا د پریکړه شوې ده موافقه شوې ده د جګړې ډګر کې کم بدلون ویني یعنی محسوس کم تغییر راغلی کنه
نو طالبان د شلو نتریه څلورش پنځه وشته ولایتو کې اره ورځ جنگيږي. زه فکر نه کوم چې دوی به په څو ساعتو کې د ټولو قومندانانو ته اره رقم خبر چی وی ورورسولی شي او هغوی بیا هم بیا عملی کی. خو مونږ هیله لرو چې ډیر زر جګړه ختمه شي تر څو دواړه خواوې په دوحه کې د نړیوالو د غوښتنې سره د افغانانو د سختې ناامیدۍ سره چې تر اوسه ورسره مخامخ دي دا پای ته ورسیږي او دا خبرې شروع شي او په اصلي موضوعګانو باندې دواړه خواوې کینی او سره خبرې وکړي.
مستحق صاحب ډیره مننه. بحث به غځوو اوس به یوه خبرتیا واورو.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو آزادی چپو کې خبرونه اوري. په دې کې د دوه نه وروستي را رسیدلي خبرونه لخپل ملمنو سره چېړو. خاغلو حاجی صاحب دین محمد، مشتاق رحیم او نبی مستاق دی. دوی برای سرغگی گی دو دوی نمتروس زینی مسائل چه پخپلا پا دوهی پوری آره درلوده یا پا دوهی که ده خبرو لمرکز سر آره درلوده اغم وز هیرل وز لن فرصت تاستم در که او که پختنی لری. نو پا افغانستان که ده دوی شمیره کاروالی شهی سفر و سوا اتا سوا دوویش و سوا پینزه پانزوس سفر و سوا نه نوی دو سوا دری پینز سوا چلویخت لبهار نه سفر سفر سلور سوا شل دوویش ایولس سلرویش پینزه سویاو او سکایپ هم ده ریدیو تکه آزادی. یو اوریدون که اشتا وارور که از ماهیل داده چه باس که مسائل دیر دی لن پختنه و که لامیل منونه میره بانیو که.
سلام علیکم.
و علیکم. زنمو معرفی که پختن رات ویس. من بکا
بکا
لگه بکن ده هست. قرآن مال سای میره بانیو که.
ما پختن ده ده
مننه ډیر کعبه جانې، ستاسو لیکه روښانه نه وه. زه نه پوهېږم میلمنو به څومره ستاسو خبرې اورېدلې وي. زه به بیا وروسته ورته هغه مره چې ما واورېدلی شوې دوی ته وړاندې کوم. یو اوریدونکی په سکایپ باندې هم دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
صاحب تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته میلمنو ته فهیم نورانی نه بینا ملغمان نه. زه خو واقعا په دې خبر باندې ډېر زیات خوشحال شوم چې په دوحه کې مذاکره کوونکي پلاوی توافق وکړ چې تر څو دوی خبرې نورې هم مخې ته بودي په اجنډا باندې خبرې وکوي. خو بدبختانه باید ووایو چې تل د افغانستان په داخل کې حکومت د صلح مخالفت کوي او مختلف خنډونه پیدا کوي، خاص کر ارک او هغه مشخصې کړي دي چې هغه ټول خلک میلمانه هم پیژني. زما پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر به وکولی شي جامع ارک نور چارواکي چې امریکا کوم تړون لاسلیک کړی دی د دغه مخنیوی وکړي او پرېږدي چې دا تړون تطبیق شي؟
ښه، البته په دې باره کې بله پوښتنه زما به دا وي چې ولې فکر کوئ چې باید ولسمشر د دغه تړون مخنیوی وکړي؟ په هر حال میلمانه را سره شته، ځواب به ووایي. یو بل اورېدونکی هم اورو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم. نوم څه دی؟
سلام. ما د انتظار خبر کوم د هلمند مرکز شنګا څخه. دلته په هلمند ولایت کې خو مزیت طالبان لاس ډېر زیات خراب شوی ده. ټولې ولسوالۍ تقریبا د هغه د طالبانو په لاس کې دي. لارې هغه کې لوی عمومي لارې ټول طالبانو په لاس کې دي. آیا که دا کې پرمختګ راشي د خبرو کې، نو په دې لارو په دې ولسوالۍ به کوم تاثیر ولري؟ دا لار به د ملکي خلکو په لارو مخه خلاصې او کومه نشي خلاصې؟ او بل طالبانو دوی دغه یو پوښتنه کړې چې نه ده کړې چې تاسو دا کوم جنګي کسان چې لرې په ولایتو کې په ځینو ولسوالیو کې، آیا هغه تاسو خبره منې دغه به د خپلې جګړې څخه تېر شي او که به دغه دغه شي او
ډیره مننه انتظار صاحب میلمنو بساس پښتنې یاداش کړی. البته یو څه جواب ورته راغی. فکر کوم چې مستاق صاحب ویل چې دا بګرانه ای چې زر طالب قومندانانو ته د دوی لارښوونه ورسیږي، خو د دوی اټکل دا دی چې کېدی شي چې جګړې دګر کې ډیر چټک نوي ورو یو څه بدلون راشي. کابه قران مل اندېښنه درلوده، پوښتنه یې نه درلوده چې که جګړې روان وي او میندې بوریږي نو د دې خبرو ګټه څه ده. فکر کوم که تیروته ما زه د دوی نه بخنه غواړم، لیکه ډیره روښانه نه و. او فهیم نورانی سبل چې ولسمشر به وکولی شي د دغه شوی تړون د طالبانو او د امریکا مخنیوي وکړي کنه، دې ته به ورسره مصداق صاحب ځواب وایي. زما یو دوه یو څو د فیسبوک پیغامونه تاسو ته ولم. عمر صحاق لیکي دا ښه زیری دی، الله دې د دواړو لوریو مشران سره جوړ کړي. او حضرت خان لیکلي چې صرف پاکستان د لاسوهنه ودري نوره هیڅ خبره نشته. رحیم الله فاروقی وایي چې سوله دې راشي خو د شریعت چوکاټ کې. نجیب الله زیرک په دې نظر دی چې خبرو کې هیڅ خوند نشته. جان لودین لیکلي طالبان چې هره ورځ له خدای رحم غواړي ولی پر نورو رحم نه کوي. زاهد زاهد وایي انشاءالله ازادي را روانه ده او دا د مجاهدینو د قربانۍ او برکت ده. او په پای کې به د ګلاب ګلاب یو پیغام درته ولولم. دی وایي چې له طالبانو سره چې دوی ورته له اسلامي پلوه یو سپک ټکی کاروله چې زه یې نه یادوم، وایي سوله یوه ډرامه ده. له دوی سره سوله د هغه په باور د پاکستان آی اس آی ته تسلیمېده ده. ګڼې نورې تبصرې او نظرونه هم شته چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو فیسبوک کې ولولی او وګورئ، په خپل عمل ته نظر پرېښودلی شئ. زموږ پاڼې خوښې کوي او ملګري مو شئ. نو رحیم صاحب پیله ته بیا تاسو وکړئ که اوریدونکو ته په د پښتنو باندې لنډه تبصره درلوده ده. خو زما پوښتنه دا ده چې افغانان د پاکستان په اړه په دې پیغامونو کې مو واورېدل خپل مخ قضاوتونه لري، هر شي کې د پاکستان لاس ښکېل بولي، خو ځینې نظرونه دا و چې دغه وروسته پرمختګ د عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم ده د د سفر نه وروسته پیښ شو. فکر کوي دا پرمختګ او دغه سفر سره رښتیا هم تړاو لري کنه؟
ګوري جنبش ته دلته زمون قدرمن مشر حاجی سید الدین محمد شته او دوی د دې قضایا او د څلور لسیزې برخوالو پاکستان په افغانستان کې ډېرې ژورې ګټې لري او د هغې ګټو د تحقق لپاره دوی په هر مرحله کې هڅه کړې ده چې د هغې د تحقق لپاره حتی د قربانیانو د افغانانو د وینو قرباني ورکړي. زه تاسو ته بیلګه وړاندې کوم. تاسو که د جنیوا د تړونونو مذاکراتو بهیر ولولئ، ما د یو سړی لپاره ډېر تفصیلي کتنه دې کړې ده، په هغې کې په هر مرحله کې تکل دا و چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې هغه د دوی چې کمی ګټې دي د هغې د خوندیتوب دپاره دا مذاکرات اغېزمن کړي او د خپل کنټرول لاندې وساتي. همداسې تاسو وګورئ تېرو دوو لسیزو کې بیا هم تېره یوه لسیزه کې کله نه چې سوله شورا جوړه شوې حاجي صاحب الدین محمد د دې برخوالو، هلته تاسو وګورئ د ملا برادر سره د مذاکراتو بهیر دوی ډېر خبر دي چې کله هغه سره پرمختګونو توقع پیدا شوه هغه بند ته واچول شو. د مری پروسه چې شروع شوه هغه د مختلف کولو برخه کې یعنی دوی همیشه دا رول لوبوله. اوس په اساس دا چې دوی سوله غواړي که نه غواړي، بالکل غواړي. یوازې دوی نه یو شی چې زه وینم چې اجماع شته د افغانستان په کړکیچ کې په ټوله نړۍ کې په سیمه کې او په داخل کې هغه دا چې سوله راشي. اما کم نه و سوله دا د بحث وړ موضوع ده. پاکستان غواړي چې دا چې سوله راشي چې د دوی ګټې دي پکې خوندي وي، کابل کې دي دا چې حکومت چې خپل ټوله باندنۍ پالیسي دوی سره همغږي کوي کور دننه پراختیایي برنامه او داسې نورې چارې. نو دا خو ستاسې سوال جواب. یو بل لنډه تبصره دغه دوست چې د ولسمشر باندې کومه تبصره وکړه لنډه خبره کوم، هغه دا ده چې ګوري دلته یو بحث دا مطرح ده چې ګوندې ولسمشر سوله نه غواړي. یعنی داسې څوک به وي چې یو آرام فضا کې د ولسمشرۍ دورې څه کوي خوندې واخلي؟ هیڅوک به داسې نه وي. دلته هم که د ولسمشر غنی بحث من کله کو نو د همدې دوره کې د حزب اسلامي سره چې بیا هم اجي صاحب ته اشاره کوم چې دغه پروسی مخکخ وو دا بیا د په غاړه ده چې د حزب اسلامي سره جوړجاړه د همدې په دوره کې وشو. په داسې حال کې چې د حزب اسلامي سره مذاکرات وړي کې د 2001 کال نه پیل شوی وي. د مذاکرې د کم بهیرونه چې منګورو د کابل کانفرنس کې ډېر پراخه اعلان وکړي چې دای حاضر دی چې پرته
رحیم صاحب وبخي د خلکو تصور دا چې خاغلی غنی خای د دین اندیښنه ولري چې سوله چې راځي بل حکومت کې د شری شي او د واک نیم پاتې شي.
زه هم دې خبره ازه داس ما ورسته جمله باندې وایم یا ورسته خبره هغه دا چې ګوري کله چې موږ د سولې د مذاکراتو بحث کوو خدا خو ټول د وخت د رسیدو بحث دی او ټول په دې تکل کې دي کچېره د وخت د رسیدو بحث مطرح و نه شيږي نو خو امریکایانو پرې کړکړي چې روانو څو میاشتو کې چې د می تر پهل پورې ودوی دلته نه وي او جګړه هم دا و چې دلته چې د امریکایانو ترستونه پورې جګړه وي نو بیا ولې جګړه تودواله پیدا کړه د تیر دوه میاشتو خو دلته خبره هم دا ده چې ټول ارخونه چې مذاکره کوي او حتی هغه ارخونه چې د افغانستان په سوله کې یو برخوال په توګه ګډون لري مستقیم یا غیر مستقیم هند پاکستان روسیا چین امریکا خپل د افغانستان داخلي کړي ټول په دې تکل کې دي چې کله سوله کېږي زما واک او برخه چیرته بوي او که دغه بحث مطرح وي نو د دې په رڼا کې خو بیا د ملامت ګوته صرف یو خواته نیول نامناسبه ده. زه فکر کوم چې دلته د سولې لپاره یو اراده شته ده اما متاسفانه د یو شي چې کوم بوت هغه ده چې هر خوا په دې تکل کې ده چې زه به څنګه شم همدغه یو ستونزه ده چې زمونږ دغه بهیر زندولې خندنې کړې او ستونزې ورته ایجادې
او همدغه د خند او زندنی کې دو او ستونزو په حساب باندې اجي صاحب دین محمد فکر کوي د سولې یا د مصالحې عالی شورا د ترکیب زندیدنه هم دغه زندون او خندونو یو برخه ده. خلک فکر کوي چې اوس باید تاسو مټي ونغړی او سولې راولې تاسو خپل ترکیب لا بشپړ نه دی.
زه مخکې دا بل خبره وکم چې دا سولا یا چا اشاره کړی دا یا څو دی نو غواړي چې یو خبر د حکم چې اول پدې کې ک پاکستان دی ک ایران دی ک د روسیا د چین د امریکا د تر هند پورې د دوی یو څه جایز حق لري چې د دې په نړۍ په سطح باندې د دې ګټې خوندې وي ولې داسې ګټې خوندې وي چې د یو ملک د هغه خپل ګټې د غلانې تهدید لاندې رانولي. منګه افغانان چې سوله غواړو دا چې سوله غواړو چې په سوله کې مون پاکستان ته ضرر ونه رسو مون ایران ته ضرر ونه رسو مسکو ته هتا امریکا ته هتا هند ته چې بلکې په مسکو کې چې یو زلزله دغه مشر ما د سوله د ګروپ مشر چې هلته برخه واخیسته دولس مملکتونه وو هغه نه مونږ خوښ دا وو چې نړیوال ټولنه صحیح ده چې افغانستان کې سوله غواړي لکه تاسو د کومه کې چې اورول چې مثلا دوی وایي چې زه څنګه شم موږ ته چې صحیح ده تاسو رقابتونه لري افغانستان ډیر خراب شوی دی دا ور مهرباني وکړئ د خپل رقابتونه د افغانستان په دننه کې وګورئ په افغانستان کې صرف خپل ګټې دا ګټې څنګه موازنه شي او دا د افغانستان د ګټې په سر کې او د نورو ګټو په نظر کې ونیول شي په دغه اساس باندې زه یقین لرم چې پاکستان هم همکاری کوي او نور گاونډي او لری د دې شي خلک یا نړیوال ټولنه همکاری کوي دا یو خبره ده او همدا شي د راتلونکو لپاره هم موږ که همدا شي او سیاست او پالیسی ولرو دا پالیسی پس موږ د بایس وګرځي چې بیا ډیر ډار او تشویش په شاو خوا کې نه وي او هغه دا موضوع طالب ته متوجه ده دا موضوع زمونږ د حکومت خلکو او سیاسيونو د افغانستان خلکو ته متوجه ده چې ټول په دې کې څنګه سره لاس یو کو یو اتفاق وکړو چې موږ نړیوال ته دا اطمینان ورکړو چې افغانستان ګور د چا په خلاف نه ده او د چا ګټې نه تهدیدې او نه مثلا چا د چا امر خرابوي د دې لپاره ضرورت دی چې دا موږ دا د طالبانو سره کینو طالبانو ته افغانان وایو نو هغه نن دا تقاضا لري چې عین دغه ستونزې چې مثلا موږ ورور په دغه کې یادې په هلمند کې یادې یا مثلا دا موږ خور تشویش لري دا هم په نظر کې وساتي او دوی په نظر کې وساتي دا حکومت په نظر کې وساتي یقینا چې مشکلات به خو موږ دغه د سولې په نور باندې حرکت
تاسو د اوریدونکو زین پښتون او اندښنو ته مفصل جواب وای ژوندې اوسه چې سب خو ما خپل جواب وانه خسته دا دی چې دا د سولې د مصالح عالی شورا جوړیدل ولې زندیدل زین وای چې د خاغلی غنی او خاغلی عبد الله ترمنځ په ترکیب باندې جوړه نشته د سلان دی همدا خبره ده ک نور څه دی
یا زه چې څومره پیګم خو مخکې تاسو خبر وای چې یو ترکیب باندې د غوښو بیا وکړي د مشرانو اعلان وکړو چې موږ پکې سره مشوره نه شوی یا موږ پکې برخه اخلو. خو اوس دومره ماته معلومیږي چې ټول مشران پکې اکثریت پکې برخه اخلي او هغوی که چېرته پکې غړیتوب وانخلي خو د دې همکار به وي، مثلا د هغې نماینده به هلته وي. نو په دې اساس دغه د دې شک نشته ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله اختلافات په دې کې اثر درلوده، خو ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ولس د فشار لاندې دی، ډاکټر صاحب اشرف غنی د فشار لاندې او د نړیوالو د ټولو چې دوی د خپل واړه واړه اختلافات یو خواته کړي او د غټې مسلې لپاره چې هغې جملې نه داسې نه وایم چې دا د شورا لوی شورا جوړه شوه ټولې مسلې به حل شي، ځکه د خلکو ته باید داسې یو غلط دغه ورنه
کړو. خو لږ تر لږه یوه مرجع به پیدا
شي، شورا لوی شورا به یو نږدېوالی راولي، یو د دغه سره د موضوع ته به یو جهت ورکړي، او د هغه جهت لپاره زه یقین لرم چې کله د سولې دغه په دې باندې مطمئن چې ټول چې موږ ټول سوله غواړو، نو بیا دا د سولې عالي شورا جوړېدل، مساوي شورا، دا اسانېږي.
مننه. او تاسو د نړیوال فشار یادونه وکړه چې په دواړو مشرانو باندې په دغه برخه کې شته، رښتیا هم اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو استادو په یوه ګډه وینا کې له دوی نه وغوښتل چې زر تر زره د مصالح علي شورا ترکیب بشپړ کړي. دا غینه وروسته ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله سره کتنه درلوده. مصداق صاحب، یوه بله پوښتنه چې ډېره مطرح کیږي هغه دا ده چې وایي په ارکې مشران هم د سولې او له طالب سره د روغې جوړې په اړه یو خلنې دي، همدغه اوس مثلا د څو شپې مخکې ښاغلی امرالله صالح چې مرستیال ولسمشر دی په یو ټویټ باندې ولیکل چې هغه د پښتو متل هم راوړی دی چې وایي مار چې چلی له پړي نه ډارېږي، او بیا وایي چې موږ څو ځله همدغه یوه مار له همدغه یوې سوړي نه چیچلی یو، او احتیاط پکار دی. که څه هم نه دی ویلي چې منظور یې څه دی، اما سړی پوهېدلی شي چې منظور یې څه دی. وایي ډېره خوشحالي نه ده پکار، وګورو چې د په وینا دغه مار وروسته څه کوي، بیا به هله خوشحالي کوو. دا یوازې شخصي نظر دی که عمومي نظر دی؟
په خپل امرالله صالح هم څو واره ویلي دي چې یو زما شخصي نظر ده، او یو زه د یو حکومت د یو غړي په شان نظر ورکوم چې هغه د رئیس جمهور او د حکومت له نورو سره شریک نظر ده. نو کله کله دا خپل نظر ورکوي او دده نظر نه ټول خبر دي. د مصالح په برخه کې چې تاسو خبري وکړي او که پوښتنه ته نه ځو ځکه چې هغه کې پوره ځوابونه وویل شول، اوه میاشتې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا لکه چې حاجي صاحب د محمد ورته اشاره وکړه جوړ شو، او بیا هم په کرزه یوې خواته لاړ او حکمتیار بلې خواته لاړ او ډاکټر عبدالله بلې خواته، او هغه پاتې شوه په همغه حالت. اوس دوی غواړي چې هماغه کسانو نه بیا یوه دویمه د ملي مصالحې عالي شورا جوړه کړي، او دیتا ډیر لاس د هغه د کړنې په اساس ډاکټر عبدالله ته ورکي چې جوړ شي. نو هماغه څلوېښت یا دوه څلوېښت نفره چې وو هغه دي یو دوه درې نفره به پکې اضافه شي.
یعنی ترکیب نهایي شوی دی، لږ تر لږه یو لس شته دی چې خبرې پرې وشي.
یا بالکل، هغه دوه څلوېښت نفره چې پخوا وو هغه به حتما پکې وي، او یو دوه درې نفره نور به ډاکټر عبدالله پکې علاوه کړي، هغوی به هم ورته پکې شامل شي. نو دغه د مصالح عالي شورا مهمه ده ځکه چې د جمهوریت ټیم ته په اوله کې صلاحیت هلته په دوحه کې اجرایي صلاحیت نه ده ورکړ شوی. دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خبرې کوی او بیا به کابل ته خبر راوړی، او د دې ځینه به مسلات اخلی او په مخ به ځی.
دغه لیست چې تاسو ویل مستاق صاحب وبخی چې وخت په لګېدو دی، او زما دوه درې مهمې پوښتنې پاتې دي. دغه لیست چې تاسو یاد که دا مخکې نه موجود و، ولې نه رامخته کېده؟ اوس په دې اړه له هغه وروسته خبرې کېږي چې د اروپایي اتحادیې او نورو بهرنیو سفارتونو یوه ګډه اعلامیه نشر کړې، ویل چې دا کار باید زر بشپړ شي. په دې باره کې ولې داسې سستي موجوده وه؟
خو
خانو گور په افغانستان کې خو جنگونه شوې دي دو څلوې درې څلوې کال کې جنگونه شوې دي خلک د مشرانو نه مایوس دي هر چا باندې چې اعتماد کړی ده بیا هغه یو داسې کارونه کړي دي چې دوی په خوښه به نه وي ځکه خلک افغانان په عمومي صورت سره اعتماد سویه ډېر زیات ټیټه شوې ده د ملي مصالحې شورا کې باید در ټول دغه د سیاسیون باید پکې شامل وي حال دا ده چې بل نظر دا ده چې دغه سیاسیون خو موږ پیژنو دا خو د پرون کسان دي دوی خو خپل وخت کې داسې کارونه نه دي کړي چې خلک تر د خوشاله وي یا د دوی اولادونو ته یې په انتخاباتو کې رای ورکړي وي چې هغه پارلمان ته انتخاب شي یا دا دوی ستر ګوندونه چې یو حزب اسلامي ده یو جمعیت ده اوس دا په څو برخو باندې ویشل شوی ده د کومې برخې نفر به تر اولي په دې مصالحې عالي شورا کې بیجو هغه وایي چې باید قومي مشران او باید په هر ولایت کې یو درې نفر څلور نفر با عزت کسان چې بالکل په دې جنگونو کې برخه ونه لري لاسونه په وینو سره نه وي هغه چې کسان دراتول شي چې دلته په کابل کې دغه یو عالي شورا جوړ کړي تر څو سولې ته لار پیدا کړي ځکه وایي د طالبانو سره د نږدې د په تماس کې دي او حکومت سره خو خامخا پوهیږي چې دلته حکومت کې څه کیږي بل خبره دا ده چې موږ دوی جرګې جوړې کړې دي یوه مشورتي جرګه وه بل د سولې جرګه وه د هر جرګې کې تقریبا 500 نه زیات ټیمونه جوړ شول او دوی خپل وړاندې خپل مشورې حکومت ته ورکړې ولې د دې دوو جرګو نه یو څلوېښت دوه څلوېښت نفر نه خوښېږي چې دا انتخاب شوي کسان دي پیژندل شوي کسان دي ولې دا نه کېږي چې بیا موږ په
نو بحث اوږدېږي اما دغه پوښتنه که زه له تاسې نه وکړم ولې دغسې نه کېږي څوک یې مخالفت کوي
خو دا دوی چې دغه سیاسیون د سیاسیون مخالفت کوي غوی وای چې موږ باید په هر شي کې وو ګرچې په دغه وروستۍ انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې 15,000 رایې هم ډېرو پوره نه کړې لیکن غوی غواړي چې په دغه مصالحې عالي شورا کې دوی ځانونه مشران بولي دوی ځانونه با نفوذ بولي که څه هم ملت اکثریت په دې قانع نه دی
مننه او همغسې مې ویل وخت لږ دی نو که دغه څو سوالونو ته مې لنډ ځوابونه ولرم خوشحاله بشم رحیم صاحب په دغه تیرو څلورویشت ساعتو کې یوه بله مهمه خبره دا وه چې د امریکا لوی درستیز د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د خپل راتلونکي تعامل په اړه له افغانستان سره په دې باره غږېدلی مهمه خبره پکې دا ده چې عسکر به وځي کمیږي به خو دا کارونه به راتلونکې اداره بشپړوي اما یو ټکی مهم دی هغه دا چې دوی لوی اډې به په افغانستان کې پاتې کیږي او څو وړې چې دوی ورته د سټلایټ ټکی کارولی دی اډې به چې په دغه لویو پورې به تړلې وي دا به په افغانستان کې پاتې کیږي فکر کوي دې باندې کېدای شي له طالبانو سره خبرې شوې وي او که شوې وي دا د هغوی له دې قرائت سره چې وایي موږ جهاد وکړو مخکې تاسې زاهد الله زاهد فیسبوک پیغام ولید چې موږ جهاد وکړو افغانستان آزاد دا هغه سره به څومره په سمون کې راشي
کوم تړون چې طالبانو او د امریکای ترمنځ امضا شوی دی د هغې په اړه باندې پراخ یو نظر دا دی چې دلته یو یا دوه زمینی هغې په رشته دی چې هغه نه دي شریکې شوي مطبوعاتو ته نه دي راوتلي او ډېر بحث ما چې د غربي شنونکو لیکنې لوستې دي یا د افغانانو چې په غرب کې میشت یا په کور دننه هغوی په دې نظر دي چې ښایي دلته کم نوه جوړجاړی شوی وي هغه هم د تروریزم سره ضد د مبارزې تر نامه لاندې خو زه یوازې تر دې حده پورې دا خبره کوم چې دا هغه اټکلونه دي سندونه تر اوسه چا نه دي لیدلي حتی د امریکې په لوړ پوړو چارواکو کې هم ډېرو افرادو نه دي لیدلي اما دا یو نظر شته دی اما دا که عسکر پاتې کېدو بحث مطرح کېږي او هغه هم پرته له دې چې جوړجاړی شوی او یو نوه د طالبانو هغه قرائت یا نریټیو چې دی چې ګوندې ټول امریکایان به وځي تر مې میاشتې پورې دا ښایي په آینده کې د افغانستان د سولې ژوند ته یو ننګونه ثابته شي
بله فکر کوم همدغه موضوعګانو ته اشاره شوې ده چې او دوه خبرې پکې واضح لوی درسي زیاتې کړې د امریکا چې وایي موږ به د افغانستان له پاو سره مرسته کوو او دغه راز به د دوی په وینا کوم ځکه چې تروریستي حالې ځلې کیږي په هغوی به ګزارونه کوي. دا دوه شیان مشخص کړي دي. مننه رحیم صاحب که تاسې نور په دې اړه د زیاتولو څه نه لري غواړم. حاجي صاحب دین محمد راته وایي چې دغه دوه اډې کمې دي، مختلف حدث و ګمانونه وجود لري. تاسې څه وایئ چې دغه اول راته وایي چې دا دوه اډې رښتیا هم پاتې کیږي د امریکایانو او دویم دا که پاتې کیږي چیرې دي؟
جنبش زه به دا خبره درته وکړم چې یو مرحله داسې په کار ده چې طالبان او د افغانستان دوی خلک دا ټول یو ځای د امریکایانو سره خبره وکړي چې د دې باندې چې امریکایي قوت پاتې کیږي په کوم حیثیت پاتې کیږي او دا د دې کار به چې همکاري به وي که نه، د حاکمیت به وي که نه، د نورو ملکونو سره به کار لري. دا هغه څه دي چې باید افغانان په خپلو کې ځان توافق ته ورسي او بیا د امریکایانو سره په ګډه باندې خبره وشي، ځکه چې لکه همدغه چې مثلا دا دلته خارجي قوه پاتې کیږي د دې خارجي قوې حیثیت څه شی دی او دلته د افغانستان استقلال، ازادي او د هغوی سیاسي
نه وخت لږ دی. زما پوښتنه دا ده حاجي صاحب، لوی درسي
کنيونه سره بیا موږ ویلی شو چې د امریکایانو یا دوه زره یا دوه نیم زره یا دوه اډې یا نورې وړې اډې هغه په دغه په نظر کې نیولو سره او که دا شوي زه یقین لرم چې بیا خو جګړه ختمه نه شوه او جنجال او که دا فیصله طالبان هم کړي دا به یعنی تر اوسه خو موږ ته معلومات نشته که پټو دغو کوي او که په داسې انداز باندې یقین چې د طالبانو دایې ته هم صدمه رسېږي او د افغانستان استقلال ته هم صدمه رسېږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې کېدای شي دا سمه نه وي ځکه چې لوی درسیز اعلان وکړ په رسمي ډول چې دوی لوی اډې او څو کوچنۍ اډې به پاتې کیږي؟
یعنی زه وایم چې دا په هغه صورت کې چې د افغانانو ټول لوري باندې توافق وکړي چې دغه قوه په دغه شرایطو باندې دلته موږ ضرورت دی چې یا د پوځ دغه د یا تروریزم خبره ده هر څه چې وي چې هغه تصمیم هم د افغانانو سره وي او بلکې هغه به یو همکار په حیث باندې او لکه د دې ملک هغه ازادي او د دې ملک هغه
مننه. او مستخص په د اخر کې تاسو دغه اډو په اړه کوم معلومات لري؟ حکومت څومره خبر دی چې مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړه چې ویل کېدل چې دوی زمیمی هم د طالبانو او د امریکایانو په تړون کې شته چې مطبوعاتو ته نه دی راوتلي او په هغو کې ګواه کې دغه یو شی راغلی ما هم نه دی لیدلی. اما که تاسو معلومات لري دغه یو شی و که نه اوس خو په ډاګه شوی ده چې دوه اډې به وي، تاسو معلومات لري چې دا اډې کومې دي او دا به دایمي وي د څومره وخت لپاره به وي؟
جو بایدن چې شلم د جنوري باندې په کار شروع کوي اما هغه ویلي دي چې زه به 2500 عسكر په افغانستان کې ساتم چې دا څه چې نن د امریکای لوی درستیز ویلي دي دغه کارونه به کوي چې پاو سره به مرسته کوي او تروریستان باندې به حمله کوي که هغوی مخالف دی هغه تړون چې په دوحه کې دوی امضا کړی ده د هغه مخالف کار وکړي. راغلو د اډو په برخه کې بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاری کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکل ده په څو ځایه دي، شاید هلمند وي، شاید غوي بلخ وي، نو نه پوهېږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا دغه اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سه په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کیږي دا یې هم ورسره منلې ده او دغه اډې یې هم ورسره منلې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
ډیره مننه مصداق صاحب. البته په دې کې نور مسایل هم شته، له بده مرغه وخت یاري نه کوي. البته دا بحث په دري ژبه باندې لږ وروسته ظریف نظر غذایی هغه به هم په همدې حدودو کې له میلمنو سره وغږیږي. زه به له تاسې ښاغلی مصداق حاجي صاحب دین محمد او ښاغلی مشتاق رحیم تاسې ته کورودانۍ ووایم. مننه چې بحث کې مو د ګډون وخت راته ومونده. دغه راز په کابل کې مرسل ځاځی خپل همکاري او دلته په پراګ کې سید قادر جلالوف ته هم مننه وایم چې د دې بحث په چمتو کولو کې لمر سره مرسته وکړه. زه داود جون مشم تر بیا چې مو چوپړ کوم د خدای پامه.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما